ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیل شوې ده. د اسامه بن لادن ځای ناستی زواهری د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چار دیوال بازار ته څیرمه په سرکی سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر و او څوک په کې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه برید دا برید ردوي او وایي چې هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي دي چې دا هسې فیسبوکي اوازې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوبله واوښته وغندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسني واکمنان باید د دغه سي بې توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. په ورسته یو دوه ورځو کې په غزي ترنګ کې د مرجوبلو لزیاتی دو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزي د اسرائیل د هوایی حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدی د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربی امارات او ایرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزي کې په ورسته یو دوه ورځو کې 9 وشتنه وشل شوې دي او د کیوبا په ماتازانس ښار کې د تیلو پریوز زیرمتون د تندر للوی دو وروسته لسکونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پر موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور باسته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یونما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته دنجونو د بیرته نستنې دو پریکړه په دې معنی ده چې دنجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو او ښځو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بیلابیلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمیر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بسته خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یونما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنائي ګډون کوي. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پښتنې را سره مطرح کړئ، تاسو کولای شئ چې زموږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل غږیز او په لیکلي بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. زموږ سره غالي خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي خوګیاڼۍ صاحب. لکه تاسو چې واوریدل د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
مانا ډېر زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی، دا یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوطو کې موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی په څو عرصو کې. اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرت عموم دو بند کړی، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه د مثلا دوه سوم پورې تقریبا دغه د یولسمه میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټولنه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه، د کار زمینه خو یو خوښ ته بالکل محدوده پاتې کړه چې ټول ښځې جواب کړي په کورو یې کړي، ډېر محدودې معلمینې مکتب ته تللې. نو غیر د هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خوست ته ویش تاسو خپلوان راولېږي، یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي طبعا هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي، یو بې سواده کور کې وي ورسره یې څوک هغه ته کار کولی شي که نهشي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولګي، خپل ورور راولګي، مارم راولګي، چاته کار کوي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا دا محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو وویل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه به د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی، ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثرا مریضي دي، د کور سرپرستان دي، یا میړونه شهیدان شوي دي، یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري. دوی دپاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا اخلاً تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوښې امکانات نشته، تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلات لري چې دوی نه شي کولی بې محرمه سفر وکړي. یا همدارنګه مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري، په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته شي تاسو محرم څوک دی، څوک راغلی دی، بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي مثلا د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي، کېدای شي د میراث نه سره اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسلې لانجه ولري، دی بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته راغواړي او دې نه شي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري. او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړی هغو سره هغسې برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوې. یعنی د بیان ازادي د سوال دا مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمځې په ډېر رقم محدود چې باندې ښځې پکې کار کوي، اکثره مثلا راډیو باندې خود شوې دی، تلویزیونونه په همدا رقم. نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پاتې شو دا چې ملل متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مرستندوی ادارې د راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده پتی تیر نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي، لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. دوی باید ورسره کښېني، ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید حاصل شوی په دوی ښځو دوهغه دوی تضمین ورکړی و چې خو سر سره کوم برخورد کوي متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایان فقط وختش دي نه خپلې چې نور د افغانستان خو څنګه نشوي چې مثلا د افغانستان خو په کوم حالت ته دي هغه شل کال وړاندې چې دوه کوم ژوند درلو دغه نه به تر شو یعنی خو نه شو د شل کال د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه د لوبو یوړو ان هیڅ پلاسرار نه پیلون دي پر اوس موږ نه ده هیڅ کړی خو نو په دې خاطر باندې اوله کې باید دوه دا کار کړی ګرچې په پولیسي چې ډېر چې وکړي چې باید دوه نه قوي تضمین واخیستل شي مثلا اصلا نړیوال سازمان باید دا کار وکړي چې دوه د مذاکرات تر پونځ وایي یو څوک وي چې دوه تضمین واخیستل شي چې باید د افغانستان خو سره کوم سلوک چې دوه شو کار مخکې کول باید به ورسره ونکړي
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت شریکي یا مثلا موږ او توقع نه شو به ټول حکومت دو سره وي موږ کې دي شریک شي او مثلا د جمهوریت طرف مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هو څه به کوم نقصان تاوان نه رسیږي کوم لاسته راوړل شي دوی لري دا به هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې سب زبیر ته تاسو ترځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده احمدزی سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم څه موږ وخت وکاو بلې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دی د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
د شوزو د حقوقو په اړه باید وایم چې شوزو ته اسلام حق ډیر ورکړی دی شوزو ته د اسلام کې آتام د قران کریم کې او مکمله سوره د شوزو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري آیا دا سره برابر دي دی ویل جواب کې ویل چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه البته مؤمنان کوتل دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پیګم چې دا سره قوم خلکی وکمن دي پای کده اسلام اخر هم ګوري دوی حساب معلومات دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شای نهسته چې د خوځو په کار د خوځو په تعلیم په دوري پابندي ولګول شي او کده بشر د حقوق لاخه هم ګورو فغه کې هم دا نه دي ذکر شوی چې په خوځو د پابندي د کار او د حقوق د درس ولګول شي زه خدمت خپل ماما او تعجب ده چې دا څه رقم خلک دي دا څوک دی هاتلند د دوه شاته څوک دی او بل خونه ملاله متحد دا خبرې کوي ته د خوځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي تبان د خوځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوي څه همکاري کوي دا خو یوازې په ویلو نه کیږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د خوځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې تاسو عملی اقدام چی شي ده چې دا څه اقدام کوي سي باید هدا اقل دا راپورونه چې خبروي دا راپورونه په دې هدا اقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي لار د حل طالبانو ته منطقا دلیلن دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم او اناناتو رواج هم یې دا رقم نه ده رسم او رواج او انانات هم د شکل سره نه لري چې په کوزو تعلیم دی بندیز ولګل شي او د کوزو په کارو زمينه د برابر نه شي دا مګر نفر یو د حکومت کاروبار ده د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده یو د یو کور کلی کار ده نو طالبان دلته د خلکو تم داسې فکر کوي د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلی یو موضوع یو مسله ده د مثال لوی مثال دولت دار ده چې په 13 ورځې وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپل ایواز باندې دي خپل نارینه را معرفي کوي یو مرمن د حقوقو نه فارغه ده یو له اقتصاد فارغه ده هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري په خپل رشته کې تجربه دي کاری لري دغه کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي ممکن انجینر وي ممکن بیکار وي هغه دغه برخه کې معلومات و نه لري دلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لار سي هغه په وجه کې وګمري چې تر اصل تکار وکړي ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه خواند یو بل چیرته وظیفه ولري هغه د خپل وظیفه سیدی راشي د خپل مرمن وظیفه د مختبوزی یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خواند لري آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر راکش کړي داسې هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي زه حیرانه پاتې یم بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته دغې خبرو ته لیدو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي یو مملکت په سطحه خبرې دي او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به یې کوله یا ساتیري به یې کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک که یو په ځان پاچا که یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې آیا که دا د دغه رقم ساتریو خبرې دي نو زه دلته حیرانه موږ ته دار یو ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یویشتمه پیړۍ کې یویشتمه پیړۍ ده په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرفو عاداتو عنعناتو دا رقم قویداتو تغییراتو ته سړی ګوري کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شیانو کې شاید اسدالله بل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونو په یواز باندې عملي اقدام وکئ عملي اقدام هم څه د طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلایل ورسره ووایا د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټوله کړئ غونډه کې عالمان ورته کښېنوئ چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي ښځه د تعلیم نه کوي ښځه د کار نه کوي
ډیره مننه احمد زی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم خوګیاڼۍ صاحب تاسو واورېدل چې احمد زی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي ښځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل ښځینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي ستاسو په نظر آیا ښځې رښتیا هم د کار فشار نسي کمولی او آیا ښځې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپله ضد نقیز دي هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو هم دا خبره کړې ده هلته ښځې مسلکي دي دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي ښځې نه شي جګولی شاقه کارونه دي دا خو نه خو پوهېږو موږ او تاسو ټوله وایي سم خو هم پوهېږو چې اول سړی مسلکي نه وي هر څوک پکې کار نه شي کولی چې ښځه مسلکي ده هغه د راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به کار سرعت پیدا کړی هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي یا به کار سرعت واخلي یا به کارونه زر وشي مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده دا بهاره کړې ده او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کې خوښ دی ویلو تاسو مره ځین تاسو موږ مفشونه کور ده کوو ما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کارونه چې خیرات ورته په کور ورکوه دا څه معنی لري ته ورته معاش په کور ورکوه او بل ځل طالبان چې هغه دي زه معلمه وم په مکتب کې اداري معاون وم دی شه اداره کې لسی په رنګارهار کې موږ ته یو کال ویلیم کال معاش په کور راکې بیا وروسته هغې دغه معاش ښکته کې نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کوم یو ته که اوس ماشونه هم په کور ورکوي کوم ادارات ورکړي دي پس نه هم په قطه کې دا خبره ډېره بې منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته یې پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه یې پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتې وي چې دلته کار کړی وي چون دوی مسلکي وي دوی په عوایدو کې کار کړی دوی په وزارت والې کې اکمن په کلونو کلونو تجربه لرله نسبتی ته چې ته دا اوتو کې تاسو لار شي د خپل کور نور کفان یا نارینه هم تر معرفي کې او دا نو نیوال ته وکړي شاید هغه لپاره ډېر جالب او خنداور په دی وی چې یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې سړی مثلا تجربه لري، د تجربې په اساس مقرریږي، د تحصیل په اساس مقرریږي، د رشتې په اساس مقرریږي. دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ آشنایي ون لري، هغه را غواړو د هغې په استادو کې شمان د کار فشار کم شي.
مننه خوګیانی صاحب. احمد زی صاحب، تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم، په دې وروستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلي دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناست نه وي، د مخ په سیټ کې ناست نه وي، او ډیرای ښځو موږ ته ویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خوا به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول، اوس د بسته موټر ته مجبور وي، کنه ولاړی به وي، او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي. په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي، کله چې دوی ورسې هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه. بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده، هر خبره ای دسه د خندا وړ خبره ده، هر خبره ای دسه په حساب د منطقي او دلیل او دسه د ویښرانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مېرمن او دا حقیقت لري، رښتیا هم په دلته گشت و گذار کې په خاصو په مېرمنو قیدات وی دي، په موټروانانو قیدات لګیدل دي، چې تاسو به محرمه مېرمن باید جګه نه کوي. زه ګام ګام تکراروم، د سیمرمنې دي د منګا په افغانستان کې د منګ په هیواد کې چې هغه محرم مثال نه لري، مېرمنه دا زوی نه لري، یوازې لورانه لري، خاوند نه لري، مثال یو مې و جلکې دا هغه ورور نه لري، واده نه د کړای څه خاوند ولري، نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاس یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي، زار وکړي، یو په حلال یو ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرم ته حرکت ونه شې کوی، ته له کوره ونه وځې. در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته، دا شوین دا خبرې نشته. په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي، نارینام دي، په نارینه په مخ یو سجده کوي، په دې په نارینه مخه کې نارینه یې شاته ښځینه دي سجده ورته کوي، شاته بیا د هغې نارینه د هغې سجده کوي. په طواف کې خزې مر یو جای ولاړ دي، زاری کوي، وزر زاری کوي، الله ته په ژړا باندې دي. دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده دا ښځه ده، دا احساس څوک نه کوي. دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده. بي بي عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګټه ګرځېدله، یوې خوا به تله کله به شام ته تله کله به مکې ته تله، هغه وکه په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه. نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلام له نګاه نه ده، بلکې د دوی واضح که چېرته زه هم داسې مسخرامیزه خبره وکړمه، دا خیټولوژي خبره ده. خیټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راویستلې دي، او دا خبرې دي کوي سړی مجبوره کېږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامې د خبره وکړي. نو د دوی هېڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده، دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي. په څه رقم وکوی سي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي؟ نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي، او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي نظام وروخي.
احمد زی صاحب، زه تاسو ته بیرته راځم. او خوګیانی صاحب، تاسو څخه په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمه قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنئ، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای شي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوسني جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سرکونو سر باندې بمونه الوزي، د سرکونو سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې ترڅنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دوی عمومیا فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس امنیت د امنیت انګلیز سلاموالی کوم رئیس په خوست کې مثلا خوست کې فشارات رسېدلی وو، دغه سو قضایو مخه باید دوی ونیسي. که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخ نه به دا کار کول به دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیل نه پیدا کړي او ولس یې باید وښيي. نو د دې ما کوي چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کښې ګرځي کوي چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي. دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک په رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید دوی ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو ښځې چې هغه مثلا یعنی طالباني فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او اقل د ښځو نمایندګي بل څوک وي. خیر هر څوک په هر مفکورې ممتاز ښځه وي، زموږ همجنسه وي، موږ ته بیا هم هغه هم د قناعت وړ و چې څوک هلته ناست په جرګه کې د ښځو نمایندګي کړې وي. یا اقل د ښځو په دغه مسایلو باندې ټول دنیا نن پوهېږي او خبرې پرې کوي چې مثلا دوی تعلیم و دی کار حق دی، او مثلا نور حقوق دی دلته متضرر دي یا منځه تللي دي. دوی باندې څوک بحث وکړي، دوی یو اطمینان ورکړي ولس ته، مګر موږ د چې دې رادي تان تیر شو او نه چا پرې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. یعنې دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري. فقط دو ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې به دوی ته کارونه کوي او بس مړکېږي به ګوته وی. نو د هغې نه په ټولنه کښې دوی بېخي یعنې محرودیار ته نه محروم کړي دي، او دوی د بتلان خط پرې راکش کړی دی، او دوی ته دا خبرې نور بې معنا هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې، د باندې مثلا چغې وکړې، نړیوال ټولنې هم دې خبرې ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي وایي ویلي، مګر عملي اقدامات ونه کړه. موږ ګیلمن په دې وي نړیوال ټولنه کې باید عملي اقدامات کړي وای، په دوی باندې فشارونه راوستي وای، د اول باید دوی تضمین نه اخیستي وای چې افغانستان ښځې دغسې حالت ته نه تللي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پراته دي مخکې دین چې مثلا دې شاید توجه وکړي چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې د ښځې مسله نه ده، دوی نور کارونه هم پاتې دي. د افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي. همدا اوس 50-30 سلنه خلک په افغانستان کې د یو لږ سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سرکو په سر قطار قطار ښځې ناست دي، قطار قطار ماشومان ناست دي، یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی د پای ته کوي. دوی باید د افغانستان خو تاسو د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا د افغانستان قراردادونه دوی لرو، موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي. کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یوه ریالټي ورته ټاکل کېږي، زه نه پوهېږم چې څنګه دا هره ورځ دی تغیر کوي. دغه باید دغه شان جو باید شفاف وي. افغانستان خلکو ته باید حساب یې ورکړی وي، او د هغې تر څنګ خلکو ته باید دلته دننه په افغانستان کې په همدغه مالونه چې دي په همداسې باید دوی د کار زمینه برابر کړې وي. هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي، څوک چې دوی سره کار کوي، دوی ته باید زیربنایي پروژې پیدا کړې وي. نو دا یوازې په دې نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه ښځې ته وي او دا صحیح کار نه دی. او ګمان کوم چې شاید دغسې نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې، ځکه هغه ظلم چې ها ته رسېږي دغه نظام خپله په خپله د منځه ځي، او دوی د ښځو سره همدا کار شروع کړی دی.
ډېره مننه خوګیاڼۍ صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس دې خپرونه واورېده، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خپرونه کې له موږ سره د ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد عائشه احمدزی ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.